د دې وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو ستړي مشي تاسو قربانه منځه شهید تاسو د دې وی په یو ساعته خبري خبرونه کې هر کله وایم نن د دوشنبه یا ګول ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده او د محل وخت شوې ده په افغانستان کې د شپې نه هنيمه په پاکستان کې لاس او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته پاکستان کې د کورونا رنز درېمې سپې له کبله حکومت یو شمېر نور بندیزونه هم پلی کړی دي د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر اعلان کړی و چې په مرکزی کچه د کورونا وبا له امله د تعلیمي ادارو د بندیز د پریکړې تر مخه به د خیبر پښتونخوا په لسو ضلعو کې د 1 اپریل پورې تعلیمي ادارې بندې وي د سرکاري شمېرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په 13 ساعتونو کې د کورونا له امله نور 10 کسان مړه شوې دي بل پلو ته د نن د پی ډی ایم عمومي سکرتر او د مخالف مسلم لیگ نواز ګوند شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې هغه د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په اجازت پیپلز ګوند او عوامي نېشنل پارټۍ ته د ائتلاف نورو ګوندونو د اندېښنو لرې کولو لپاره د سپیناوي نوټیسونه جاري کړي دي او دغه ګوندونو یې د خپل ځواب لپاره و ورځو وخت هم ورکړی دی بل پلو ته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پر روان کال کې د سویلی آسیا د مشرانو سره د خپل لیدنو دویمه لړۍ هم پای ته رسولې ده په کوم کې چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین ویش په اړه یې له نورو هیوادونو سره خبرې کړې دي په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته خبرونه سرټی کې واوریدل په خبرونه کې تاسو ته راپورونه لرو سیړنې لرو چې سیمایزي او نړیوالې دي تاسو هیله لرو چې موږ سره د دې خبرونه تر پای مال پاتې شي د لومړی سیمایزي موضوع ولورې ته ځو چې د کورونا وایرس په اړه وند چې د پاکستان د کورونا رنز درېمه څپه روانه ده او هلته حکومت نور اقدامات هم کړی دي او ځینې بندیزونه یې هم لګولې دي خپل په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم وزیر اعلان کړی دی چې په مرکزی کچه د کورونا وبا له کبله د تعلیمي ادارو د بندیز د پریکړې تر مخه به د خیبر پښتونخوا په لسو ضلعو کې د 1 اپریل پورې ښوونځی یا تعلیمي ادارې ټولې تړلې وي د خیبر پښتونخوا کې په 13 ساعتونو کې د کورونا له امله 10 کسان مړه شوې دي راځئ چې نور تفصیل یې د الیاس خان په راپور کې په ګډه سره واورو او وګورو
پاکستان کې د کورونا رنز درېمه چپه روانه ده چې له وجې حکومت یو شمېر بندیزونه لګولي او په نورو بندیزونو باندې هم سوچ کوي پاکستان د نړیوال پروازونو راتګ باندې بندیزونه د روانې میاشتې 6 نیټې پورې غځولي او د حکومت وینا ده چې دا عارضي ګام یې د روانو مستقل اقداماتو په رڼا کې اوچت کړی د شهري هوا بازۍ وزارت لخوا خپور کړې شوې اعلامیه کې ویلي شوي چې د کورونا نوي قسم خورېدو له وجې 30 درجې په نوملړ کې شامل هیوادونو شمېره یې د 2 ویشت زیاته کړې ده او د دې اطلاق په د اپریل 6 نیټې نه د اپریل 6 نیټې پورې وي د مارچ 23 نه 15 اپریل پورې پر ځای کړې شوې اعلامیه کې ویل شوي وو چې د 30 درجې هیوادونو نه راتلونکي مسافرو په هیواد کې راننوتلو باندې مکمل بندیز دی البته د 1 درجې یا کټګری A کې شامل 6 هیوادونو مسافرو ته به پاکستان ته راننوتلو نه وړاندې کورونا ټیسټ کول لازمي وي د کورونا شمار شمېرو د سر ادارې NCOC تر مخه پاکستان کې پتیر یو شواروس کې په 15000 او 40 نورو خلکو کې دا رنز اومنتل شو پتیر سلیر شو ساتو کې د دې رنز نه نور 3 سلویخ ناروغان مړ شوي او د مړو مجموع شمېر 4021 ته رسیدلې په ملک کې د کورونا مثبت په خوشره تقریبا 10% ده او د کورونا فعال پیخې 2221 ته رسیدلې او 15900 شپېته ناروغان د دې رنز نه تر دې دمه خوشوي هم دي د دې رنز نه اغیزمن 3,568 ناروغان د انتهایی خیال ساتلو وارډونو کې داخل کړی شوی دي، کوم چې په ملک کې د کرونا رنس شروع کېدو نه وروسته د ټولو نه زیات شمیره ده. بل پلو ته په دریمه چپه کې کرونا رنس په ماشومانو کې په تیزۍ سره خورېږي او د ماهرینو وینا ده چې ماشومانو کې د مرګ شره د لویو په نسبت ډېره کمه ده، خو دوی د کرونا رنس د خورېدو لوی سبب دی. صرف پایتخت اسلام آباد کې د کرونا نه اغیزمنه ماشومانو شمیره 15,426 ته رسیدلې. د اسلام آباد ډسټرکټ هیلت افسر ڈاکٹر زعیم ضیاء مطبوعاتو ته ویلي،
ایک بچہ اتنا ہی خطرے میں ہے انفیکٹ ہونے کے لیے جتنا ایک بڑا ہے، کیونکہ ایک ہی گھر کے اندر وائرس ہے، وائرس یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی عمر کتنی ہے، تو انفیکشن ریٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے رہا.
یو معشوم ہم دمر اغیزمن کی گی سمرچی یو لوی کس ولی چی پکور کی شتون لرون کی وائرس دانه ګوري چی د دې ناروغ کس عمر څه دی. د دې ویناوه چی معشومان د دې رنس د خوریدو غټ سبب جوړی دی شي، او که مور پلار احتیاط نه کوي نو دې وجنه هم د دې رنس پیخي بزیاتیږي. بلخوا د تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود ویلی چې د تعلیمی ادارو د کولاولو یا بند ساتلو په اړه به پریکړه د راتلونکي نهه په ورځ د تعلیم صوبایي وزیرانو او د ان سی او سی په سلا سره کوي. او د پنجاب د صحت وزیر ډاکټر یاسمین راشد ویلی چې د سمارټ لاک ډاون اثرات راتلل پیل شوي او سر خار لاهور کې د مثبت په خوشمیره کې رو رو کمی را روان دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د دیوی گرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، او تاسو د الیاس خان راپور واوریدو چې وروستۍ شمیرې او د دې ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس وروستۍ پرمختګ یې تاسو ته بیان کړ. زموږ سره په خبرونه کې دا مهال په ژوندۍ بڼه د سکایپ د لارې ملګری شوی دی ډاکټر فیصل بارکزی صاحب، چې د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې ویاند دی. هغوی څخه به هم ځینې پوښتنې د کورونا وایرس په وروستۍ حال باندې پوښتو او ستاسو سره به دغه تفصیل شریکوو. ستړي مه شئ، په خیر راغلی ډاکټر فیصل بارکزی صاحب. مننه، ژوندۍ اوسې ډاکټر بارکزی صاحب. تاسو څه ګمان کوئ چې په خیبر پختونخوا کې دغه دریمه څپه چې ډیره په تیزۍ سره روانه ده او دغه شمیرې د کورونا وایرس ډیرې زیاتې په تیزۍ سره خورېږي، د دې وجوهات به څه وي؟ له اول خو
بسم الله الرحمن الرحیم، د دې چې کوم مین وجه ده، خاص کر په خیبر پختونخوا کې هغه دا زمونږ د ماپ نه دی. تاسو وګورئ چې زمونږ کوم هیلث منسټر صاحب دی، هغه څو ورځې مخکې تاسو هم په میډیا باندې کتل چې یو طرف ته پودي خلکو ته وایي چې تاسو SOPs فالو کوئ، تاسو ماسک لګوئ، او بل سایډ ته تاسو وګورئ دې په ډیرا اسماعیل خان کې هلته کې یو دې ریلی انعقاد کړي، او هلته کې خلک جمع کیږي، باقی حکومت دا خلک یو بل سره ملوي کی، او هلته کې د SOPs څخه خیال نه ساتي. بل سایډ ته کتا سو وګوري دلته کې زمون حکومت پی آر ټی دا پاور فار کې پای کې دې هسپتالونو کو پدې دې سکولونو کو پدې او کتا سو د پی آر ټی ملاتو کتا چې پای کې 100 200 300 مسافر چې کوم یا سفر کې یو بل سره ټول څه کوګار دي، او حکومت پر دې باندې کو سفر یې سه پابندي صرف حکومت دا هغه او تدارک یې سه اقدام نه کړي، صرف دې چې کوم دې صرف سوشل میډیا ته تاسو دې صرف سوشل میډیا باندې چلے او اوس پورې نه دي چې په هسپتال تر افري دي چې آیا دې ګوري چې ګراوند ویل څه ده. په تاسو ګوري چې کله کورونا فرست ویو او سیکنډ ویو راغلو د دې ترمنځ د خپل یو کال هوا او دې حکومت اوس پورې نه چې په هسپتال جوړ کو چې هغه صرف د کار لپاره سسپند تاسو شو، ځکه چې دا په مخکې دنیا ته هم پته ده، مون ته هم پته ده، تاسو ته هم پته ده چې دا مرض چې کوم یو پینډمیک دی، داسې ضربا دې دنیا نه د دې ملک نه ځینا نو حکومت ته پکار وه چې دې لپاره چیرته یو ځان له دې هسپتالونو جوړ کړي چې کوم بیډونه دي کړي په هسپتالونو کې، هغه هغه زړو بیډونه چې کوم په کرونا ویو فرسټ کې او سیکنډ کې دي. لکه اوس چې د کوم نوی ویو راغی د دې انفیکشن ډېر ډېر زیات دی، اس طرح ډېر زیات خلک چې کوم دي، خاص کر ماشومان چې زموږ حکومت تر اوسه پورې د پازیټیو سټیټ نه دی اخیستی چې هغه سره د کارونا د دلو کوشي یا د دې خلاف د پراپر یو سټیپ اف دی چې هغه سره
ډاکټر صاحب تاسو دلته د اسانتیاو خبره هم کوي د حکومت له لوري چې کوم اقدامات باید واخیستل شي په دې باندې هم غږیږي. څه ګومان کوي چې د کورونا وایرس کوم واکسینونه چې راغلي دي هغې لړۍ څنګه روانه ده په خیبر پښتونخوا کې په ځانګړې توګه، آیا دا په چټکتیا سره خلکو ته دغه واکسینونه ترلاسه کیږي او که نه؟ څنګه ګومان کوي، څه ګڼي؟
جی جی، دا خو چې کوم روانه دي او ماشاء الله ډېر پراپر روان دي، ځکه چې زمونږ په هسپتالونو کې څومره هیلت کیر ورکر دي هغه هم د ویکسین ولګول. اوس چې کوم دا د 16 پلس کوم ایج والا کسان دي هغه ته هم لګیا دي دا ویکسین لګي کیږي. په دې کې صرف یو چې کوم مسر نه ورته وایي زمونږ خپل د عوام هغه نیګلیجنس کوي چې هغه دي دا وایي چې را په دې کې خو چېرته چیپ لګېدل دي یا په دا کې زمونږ هغه کلیو هغه زمونږ دی پښتنو یو مایند جوړ شوی دی چې دې کې چې کوم دا د دې کوم هر ملکونو د دې په څیر سازش دی او هغه نه علاوه که تاسو مطلب پوری نو ماشا الله دلته کې چې کوم ویکسین دی هغه 60 پلس کسان دی هغه په خپل باندې سره راغلي.
سمه ده، ډیره زیاته مننه کوو استاذ څخه ډاکټر بارکزی صاحب چې موږ سره په خبرونه کې مال شوي. تاسو ته ښه چارې غواړو. د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د ډاکټر فیصل بارکزی خبرې واوریدلې چې د کورونا وایرس په اړه وندې تاسو سره څه معلومات شریک کړل. د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیه ویاند وو. دا مهال هم زو یو بل ریپورت ولوري ته چې په پاکستان کې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د کورونا وایرس د دریمې څپې سره یو خوا که حکومت په خلکو باندې د نور زیات د احتیاط څخه کار اخیستلو کوي او ځینې بندیزونه هم لګولي، نو بل پلو ته په سرکاري روغتونونو کې طبي عملی او د 50 کالو نه زیات عمره خلکو ته د واکسینونو لګولو لړۍ هم دوام لري. راځي چې تفصیل یې د سمین احسن په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
په پاکستان کې د ګل د ورځې ځوانانو ته هم په شخصي هسپتالونو کې د روس لخوا تیار د کووید 19 پر ضد واکسین سپوتنیک وی لګول شروع کړی شو. دغه ګام د چارواکو د اجازت ورکولو نه پس اخیستل شوی دی. په سرکاري هسپتالونو کې په موجوده کې یوازې هغه خلکو ته واکسین ورکول کیږي چې یا خو په طبي عمله کې راځي او یا بیا عمر د 50 کالو نه زیاتی. ځوانانو ته بلا یو څو میاشتې واکسین اخیستو دپاره انتظار کولی. په کراچۍ کې د یو شخصي هسپتال مینیجنګ ډایرکټر کاشف مصطفی وایي د روس ویکسین ته خلکو ډیر هرکلی ویل دی.
ریسنتلی رشن ویکسین سپوتنیک واز الاوډ.
د روس ویکسین اوس تر لاسه کېدل شي. سپوتنیک ویکسین په دې او په ځینو نورو هسپتالونو کې لګول کیږي. ډیر خلک غواړي چې ځان ته ویکسین ولګي، ځکه چې پوه شو چې همدای د حل لار ده. د دې په قیمت هم حکومت او ادارې سخت نظر ساتي.
پاکستان اند دیر ریلیونت ډپارټمنټ.
دغه خلکو کې ارتضا زیغم هم دی چې دا اتو د شتو کالو دی او د ګل پورزی په هسپتال کې ویکسین واغستلو.
موټیو ته یی اگین هميري فاملی کی سیفټی خپلی پرسنل سیفټی.
زغوارم خپل ځان او خپل کورنۍ محفوظ کړم. چې کله موږ ځان محفوظ کړو نو اثر به په ټولنه هم پیوزي. خلک د اجتماعي مدافعیت خبرې هم کوي. خو زما پیغام دی چې که څوک یو وسولري نو ځان دې واکسین کړي.
په پاکستان کې په کرونا وایرس باندې نظر ساتونکو ادارې ان سی او سی د شمیرو تر مخه په تیر سلیریشتو غنټو کې په ملک کې 15000 زیات خلکو کې کرونا وایرس مثبت موندل شوی دی او 300 نور ناروغان تمړه شوي هم دي. د دې سره په پاکستان کې وسه پوری د کرونا وایرس ټول مثبت کیسونه 2,92,000 زیات دي او د 1,400 زیاتو خلکو ته ژوندونه د لاسه ورکړي دي. هلته کې نن سبا د کرونا وایرس دریمه چپه روانه ده او حکومت وایي چې دغه دریمه چپه د تیر کال د ډومبنۍ چپې نه هم زیاته خطرناکه ده چې کله په ټول ملک کې لاکډاون ولګولی شو. سمینا احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، ورجینیا.
د ډي وی خبری خبرونه دوام لري. په خبرونه کې نور سیمهیز او نړیوال راپورونه لرو چې تاسو سره به شریکو. خو تاسو کولی شئ د ډي وی ټولې ټلویزیونی خبرونه په یوټل 770B103 چینل باندې هم په خپلو کورونو کې په دشتي وی باندې وګورئ. دا مهال زو د بل ریپورټر ولوري ته چې د بلوچستان صوبې په کوټه ښار کې د سرکاري ملازمانو لوري له تیر وته ورځو راهسې پرلت روان دی چې حکومت د احتجاج کوونکو د لارویو د لاریونونو او د هغوی د لارو نیولو د مخنیوي لپاره د اعلی او گورنر د کور د شاوخوا ټولې لارې تړلې دي او په ټرکونو او کانټینرونو باندې تړلې دي. ډرایوران وایي چې دوی ته ډېر سخت اقتصادي یا مالی زیان هم اوښتی دی. راځئ چې تفصیل یې د حمید سمسور څخه په دغه ریپورټ کې په ګډه سره وګورو.
د کوټ ښار پر زرغون سړک باندې د سرکاري ملازمانو ګرینډ الاینس د اته دیر ستنجمونو لوري احتجاجي پرلت لتیرو اتو ورځو زخه روان دي. حکومتي چارواکو د دغه احتجاج کوونکو د لاریون د مخنیوي لپاره د بلوچستان اعلی وزیر د گورنر د کور شاو خالاري د اورګاډي د سټیشن او د فرنس سړک ټولې لاري په ټرکونو او په کانټینرانو باندې تړلې دي. د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو یو ډرایور وی چې دوی لتیرو اتو ورځو زخه دلته ولاړ دي او وی چې په بیګار کې حکومت و دوی ته ډیر کمی پیسې ورکوي خو دوی مالی زیان ډیر زیات دي.
دا منګر اوس ویل پوره شو کا بیګار په نامه باندې بیګار دي دلته راغوس ته درولیو منګ درنګ کار نه پوره دا کوسرل غره اوس یې کوسرل او منګ باندې دا چوک بند کړ منګ بځه کانټینرانو $200 بیا روز روانه دا از منګ چوک هم غمه نخوري بس منګ څه تکرار و درول یو چوک هم غمه نخوري نو چوک پختر کې نه خانه بعد خبره راځي بس خبره څوک به خبره تی وی کې ناراضي منګ ګټ نشته دا ګټ ګټ لاندې دي منګ نه خاص خپل کانټینر راکی منګ $200 روز بارش روان دا بس منګ څه شاله کوي ګټل نو څنګه خوش کړی به
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان ویل چې د سرکاري ملازمینو پرلت غیر قانوني دی. تاسو اوسم پر روزګار باندې یاست. دلته ډیر خلک بې روزګار دي. د تعلیم د څنګه د استادانو په کله باندې ویل
همارې SSC ټیچر هې جو تقریبا لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے تنخواه لیتے اور ایک عام ٹیچر آپ کسی پرائیویٹ سکول میں جا کے دیکھیں جو اسی بلوچستان سے تعلق ہے.
زموږ داسې هم ډیر SST استادان ستاسو چې یو نیم لک روپۍ تنخواه اخلي او یو عام استاد وګوري چې په شخصي سکول کې وي هغه هم د بلوچستان اوسېدونکی وي دی له 20,000 څخه تر 15,000 روپۍ پورې وته تور کول کېږي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وویل چې د سیکریټریټ د ملازمانو تنخواه خو بیا د استادانو په پرتله باندې هم ډیره زیاته ده. د بلوچستان اعلی وزیر وویل چې دوه کال لمخه موږ ډیر عرب روپۍ پینشن ورکوي. 15 کال وروسته به دغه و یو سل شل عرب روپۍ ته ورسېږي او دغه ډول تنخواه هم ډیر زیات دي. د ملازمانو د احتجاجي پرلت له سبب څخه د کوټ ښار د ټرافیک تګ راتګ هم ډیر اغیزمن شوی دی چې له سبب یې خلک له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. حمید سمسور UAD و کوټه.
د دې ویلیدونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانیزي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
تاسو د امریکا غږ ډی وی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري او ګوري. ګران اوریدونکو او لیدونکو، زو د یو بل سیمه ایز ریپورت ولوري ته چې د ګل یا دوشنبه په ورځ، یعنی نن د اپریل په 15 نیټه په اسلام آباد کې میډیا سره خبرو کې د پی ډی ایم عمومي سکرټر او د مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې هغه د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په اجازه پیپلز ګوند او همداراز عوامي نېشنل پارټي ته د ائتلاف د نورو ګوندونو ته د اندېښنو لری کولو لپاره د سپیناوي نوټس جاری کړی دی. د پیپلز ګوند پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دغه نوټس ترلاسه کولو پخلای هم کړی دی. راځي چې تفصیل یې د پیر ولایت شاپ دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د ګولیا دوشنبه په ورځ اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په وخت د پی ډی ایم عمومي سکرټر شاهد خاقان عباسی د ائتلاف دو ګوندونو پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند ته د سپیناوي نوټس جاری کولو په خلې کړي دي. پی ڈی ایم د مشر په اجازت سره دواړو ګوندونو ته د واتس اپ د لارې نوټس جاری کړي شوې دي. چې دواړه ګوندونه د پی ډی ایم اندېښنو ته او روزو کې د نن خپل سپیناوي وکړي. د پیپلز ګوند په خواني وزیر اعظم او سینټ کې د مخالف ډلو مشر یوسف رضا ګیلانی د غنوټس ترلاسه کېدو په خلې کړي دي. تیر کال ستمبر میاشت کې د وزیر اعظم عمران خان حکومت را غورځولو لپاره جوړ پی ډی ایم کې دوه لوی سیاسي ګوندونه پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز کې د اړوند د احتجاج د تګلارې په اړه واضح اختلافات وو. پیپلز ګوند پارلیمان کې د نن د بے باورۍ د تحریک د لارې د عمران خان حکومت را غورځول غواړي، خو مسلم لیگ نواز ګوند او جمعیت علما اسلام فیډل د پارلیمان نه استفاګانو او اسلام آباد په احتجاجي لاریون د لارې دغه مقصد ترلاسه کولو کې باور لري. دړوان دغه در اختلاف کې بیا ډیر شدت پرستو کې د پیپلز پارټي لخوا سینټ کې د مخالف اړلو څوکې باندې د یوسف رضا ګیلانی ټاکلو په سر لا نور هم زیات شو. د دې وروسته دواړه ګوندونه پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز په یو بل باندې د فوزي اسټابلیشمنت سره د اړیکو او د عمران خان حکومت مټې مضبوطولو تورونه لګوي. نن نه پیل شوې د سینټ غونډه کې د مسلم لیگ نواز ګوند د سینټ غړو یوسف رضا ګیلانی باندې د فوزي اسټابلیشمنت په لوي باب ګوند اوټونه اغستو تورونه تکرار کړي دي. د اعظم نذیر تارټ په مشرۍ کې د مسلم لیگ نواز ګوند د سینټ غړو یوسف رضا ګیلانی د مخالف وړلو مشر منلو نه هم انکار کړی دی. که څه هم شاهد خاقان عباسی دا نه دی ویلي چې پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند ته د سپیناوي نوټسو کې د دوی نه په کومه معامله سپیناوي غوښتل شوې دی، خو څېړونکي دا د یوسف رضا ګیلانی د مخالف وړلو مشر ټاکلو د معاملې سره تړي. په دې حقله د سیاسي چارو سیډون کې احمد بلال محبوب وی او اے ڈی وته صدا سوای
ابھی اندر اگر ایسی بات ہوئی تھی ہمارے پیپلز پارٹی اور اے ایم پی دونوں کو ان پارٹیوں کو کسی نہ کسی طریقے سے منانا پڑے گا اگر اتحاد کو چلنا ہے.
آغا وای کو پی ڈی ایم غونډه کې د مخالف اډلو مشر سوکې مسلم لیگ نواز ګوند ته ورکولو د پریکړې خبره اختیاري نو بیا عوامي نشتل پارټي او پیپلز ګوند ته په دې معاملې د پی ڈی ایم د نورو پارټیانو اندېښنې لري کول پکار دي. احمد بلال محبوب په خبره کې چې دا سینه کیږي نو بیا د دې اتحاد موجوده شکل کې پاتې کېدل ډېر اګران ښکاري. عوامي نشتل ګوند د سینټ غړو هم د مخالف اډلو د سوکې لپاره یوسف رضا ګیلانی په حق کې رائے ورکړې وه. د پیپلز پارټي یوسف رضا ګیلانی او د مسلم لیگ نواز اعظم نظیم تارټ په مشرۍ کې دواړه ډلې سینټ کې د مخالف اډلو د مشر لپاره په کار اکثریت لرلو دعوه کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. انسان لاستا حق سرازی چی سی کری.
تاسو هم بدلون راوستے سے.
تاسو هم بدلون راوستے شے.
تاسو هم بدلون راوستے شے.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتنی مو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د خبرونې په دې ځای کې زو یوې بلې موضوع ولورې ته چې د افغانستان د سولې پروسې سره هم تړاو لري چې په واشنگتن ډی سی کې د منځنی ختیځ انسټیټیوټ یا میډل ایست انسټیټیوټ یو آنلاین غونډه کړې ده چې په کې افغانستان کې د یو انتقالي یا موقته حکومت وړاندیز باندې خبرې شوې دي. راځي چې د دغې غونډې تفصیل واخلو. د ډی وی څېړونکو زموږ همکار پیر زبیشا صاحب څخه چې دا محل د سکایپ د لارې زموږ سره مل دی. ستړي مشي په خیر راغلی پیر زبیشا صاحب.
په خیر
په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ. پیر صاحب تاسو د دغه غونډې لګوندې تفصیل کلمړی د لیدونکو سره شریک کړئ. دا غونډه څنګه وشوه؟ په دې کې کوم قربانه و؟ د دې سپیکران څوک و؟ او په دې کې په کومه موضوع باندې ډیر بحث وشو؟
جی بالکل، دا غونډه نن آن لائن غونډه وه او د ښې میډل ایسټ انسټیټیوټ ته دلته یو اداره ده هغوی دا پروګرام وشه او په هغه ښې چې کوم بنیادي څلور کسانو پکښې لیزا کرټس چې پخوانی د ټرمپ اډمنسټریشن سره هم په افغانستان او په پاکستان په دغه سیمه کار کړی ده او ورسره پروفیسر ماروین وینبام چې کوم میډل ایسټ انسټیټیوټ سره ده هغه دا ټول ډسکشن ماډریټ کولای. جاوید احمد دا چې کوم د افغانستان سفیر د په اماراتو شه هغه پکښه راغله او هغه خبرې وکړې. ورسره احمد رشید چې کوم یو پاکستانی خبريال د زور او لیکوال دا هغه هم وو. او ورسره چې کوم د استرالیا یو پروفیسر دا ویلیام میلی هغه خبرې وکړې. هغه هم په دا پیس چې کوم پروسیسز دی او دا چې کوم د مایګریشن کوم موضوع ده په دغه باندې ډېر کار کړی ده. بهرحال اوس دا کوم بنیادی نن چې کوم فوکس وو هغه د موقتی حکومت باندې چې کوم د امریکې نوې انتظامیه د بایډن لاندې دوی صدر اشرف غنی ته دا یو مدواتو شراغلی وو چې دوی اشرف غنی ته دا اته نکات ورلژلی وو چې په هغه شی موقتی حکومت سره سره چې کوم د استنبول شکوم کانفرنس روان ده په دغه میاشت شي پاغه اکله خبرې ویني. بهرحال نن چې کوم د خلکو خبرې وکړي هغه په دغه باندې چې آیا موقتی حکومت واقعي دا علاج دا د خسره بد سولې چې کوم عمل دا هغه په مخ شه لاړ سي نه به شه لاړ. دوه چې کوم دوه شه چې کوم خبرې روانې وي یا چې کوم اوس درېدلې دي پاغه باندې به څه اغیزي؟ نو په دغه باندې دا ټول چې څومره کسانو دوی خبرې پوکړي او ټول څلور واړه په دغه متفق وو چې کوم د موقتی حکومت دا علاج نه ده او دغه نه افغانستان شحالات نور خرابېدای شي سمېدای نسی.
سمه ده. تاسو د موقت حکومت په اړوند هم دا غوي د وړاندیزونو او اساس او خبرو باندې دلته بحث وکړو. خو پیر صاحب په دوه کې چې کومې د سولې پروسه یا د سولې خبرې روانې دي او د دې ترڅنګ په استانبول کې چې راتلونکي کومې د سولې خبرې دي، آیا په دې اړوند باندې هم داسې مهمه بحث وشو کنه؟
بالکل، په دغه باندې بحث وشو او دوه خبره خو حکومت ده. فار اگزامپل لیزا کرټس ده اغه مخشه هڅه کوم د صدر ټرمپ چې کوم تګلارې جوړه کړې و د جنوبي سوېلي شاپ اره چې کوم افغانستان پر چې کوم تګلارې وا په اغه شهادت کار کړه او اغه دا ویل چې کوم طالبان دي اغه اوسه پورې اغه خبرې نه دی منلې چې کوم دی په دوه اګریمنت شویل چې موږ به منو لکه ترارګرو سره تعلق ختمول او تشدد کمول. نو هغه اوسه پورې نه دي سوي او امریکای تر د پکار چې هغه طالبانو ته نور هم داسې کنسیشنز ورکړي چې دوی نور هم مضبوط شي او افغان حکومت نور هم کمزور شي. نو دغه سه چې کوم د استنبول کانفرنس را روان ده په دغه شه دوی چې کوم خبره وکړه احمد رشید دا خبره وکړه چې پکار ده چې یو د ملګرو ملتونو په طرف نه په طالبانو فشار واچول کېږي او طالبانو ته وویل چې دوی د یو داسې پلان سره راځي یو پرې چې طالبانو سره پورې هغه وایي چې یو خبره مونږ نه داسې کوم دی ویلو چې موږ به هغه کارونه کوو هغه هنه دی کړی. نو پکار د چټول دراغوند سی او په طالبانو ست دی وای چې تاسو څه غواړو او آیا تاسو جدي یې کنه په دغه عمل مذاکراتو لپاره. نو بهرحال د استنبول حکومت کانفرنس ته په هغه شی وو دوی دا کوشش وی چې هغه شی یو خو طالبان رزبندی ته اوربندی ته راضی کی او بل انټرنیشنل سپورټ چې هغه خلکو نراواخلي نور هیوادونو نه چې هغه په افغان حکومت په شاو درېږي او د چکم دوه هر کومه خبره سوي وي چې کومه درېدلې دي هغه بیا پر مخ بوزي او سنتیجې ته ورسوي.
ډیره مننه پیر صاحب چې تاسو دغه ټول تفصیل وړاندې کو لیدونکو ته.
ډیره مننه
تاسو ښه چاره غواړو.
ډیره مننه
د جی بی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د پیر زبیر شاه صاحب څخه دغه خبرې او اوریدلې کومه غونډه چې په آنلاین بړه شوې و او د افغانستان په اړوند و هم د افغانستان د سولې په اړوند او د امریکایي ځواکونو د وټلو له افغانستان څخه په دې باندې تاسو ته په خبرونه کې یو بل موضوع هم وړاندې کوو چې مطبوعات ته مختار خلیل صاحب کتنه کړې ده او دغه په باندې یو مقاله تاسو سره غونډه کړې راځي چې په ګډه واورو چې څه تفصیل دی پکې.
امریکا افغانستان نه د ټاکلې شوې نیټې دننه د وطن وړاندې اخیری هفتو کې طالبانو سره د خبرو اترو کوشش کوي چې طالبان د سپرلي د موسم د جنگ شروع کولو نه منی وساتي. په دې موضوع نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې یو تفصیلي معلوماتي رپورت خور شوی دی. قطر نه نیویارک ټایمز ته د رالیږلې شوی دې رپورت په شروع کې د امریکانو او د افغان چارواکو او د طالبانو د خولې لیکلې شوې دي چې د امریکایي سفارتکاران تیر کال طالبانو سره د شوی لوزنامې د خوفیه ساتلې شوو فیصلو په بنیاد د وړاندې تک کولو کوشش کوي. دغه خوفیه ساتلې شوو فیصلو کې دواړه فریق یعنی امریکا او طالبان د یو بل خلاف د فوجي کارروایو نه کولو پابند ګرځولې شوې دي. امریکای په افغانستان کې د جنگي واقعاتو د راکمورو لپاره طالبانو سره د تیرو څو میاشتو راځي خبرې اترې جاري ساتلې دي او کله امریکای او طالبانو ترمنځ او د افغان طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ رواني خبرې اترې ناکامه شوې نو قوي امکان دی چې د امریکای زرګونه فوج به د مئی د لومړي تاریخ نه پس هم افغانستان کې پاتې کیږي. د امریکای سٹینفورد یونیورسيټي کې د بین الاقوامي سلامتیا او ملګرتیا د مرکز نامتو تجزیه‌نگار اسفنیار میروای چې د صدر بایدن حکومت سره افغانستان کې د معاملاتو سمولو لپاره ډیر لږ وخت پاتې دی. کپراتونکو دوه دریو هفتو کې صدر پوری پر مخته ونشو نو صدر بایدن به یقینا چې د خپل خارجه پالیسۍ لومبه لوی ناکامۍ سره مخ کیږي. نیویارک ټایمز خپل رپورت کې لیکي چې افغانستان د امریکای د وټو نیټه یعنی د مئی لومبه تاریخ ډیر نږدې دی. همدغه وجه ده چې د افغانستان د جنگ ټول فریق سقسم روغې ته د رسیدو لپاره د سخت فشار لاندې دي. خو د جنگي ماهرانو وینا ده چې افغانستان کې دا وخت د امریکای درې نیم زره فوج بین الاقوامي فوج او په زرګونو ټیکداران پراته دي او په دومره لږ وخت کې دومره بې کچه زیات جنگي سازو سامان د افغانستان نه اوچتول ناممکنه ده. رپورت زیاتوي چې طالبانو سره د امریکای ځان لپاره خبرو افغان حکومت سخت او خوړلې دی. په امن خبرو کې شامل د افغان حکومت یو نماینده نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې امریکا او طالبان افغانستان کې د جنگي عملیاتو د راکمولو لپاره یو لوزنامه او هم کې بیا هم دا لوزنامه د ډزبندې بنیاد نشي جوړېدی. رپورت زیاتوي چې د موجوده لوزنامې تر مخه به امریکنۍ فوج هغه وخت د خپل اتحادي افغان حکومت امداد لورزي کله چې په دوی حمله وشي. خو طالبان تور لګی چې د دوی په جنگیالو امریکې هوایي حمله جاری ساتلې دي سره د دې چې افغان طالبانو په افغان فوجونو هیڅ حمله نه ده کړې. نیویارک ټایمز لیکي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې په 13 سپتمبر کې شروع شوې دي او عملی طور دا پټه په ولاړې دي ځکه چې طالبان تر هغه پورې د مستقبل د افغان حکومت جوړېدو یا په موجوده افغان حکومت کې اقتدار کې د شریکېدو په موضوع د خبرو اترو په جاري ساتلو کې زړه وهي تر څو چې امریکا د مئی تر لومړي تاریخ افغانستان نه د وټو په خپل لوز نوی ودرېدلې. د صدر بایدن د حکومت په ترکی کې د خبرو اترو کې دوه تازه کوششونه امکان لري چې خې نتیجې را برسېره کړي. طالبان لا تر اوسه پوری ترکی کې دونکو خبرو لپاره سلا نه دي. نیویارک ٹائمز خپل رپورٹ کې د تجزیه نگارانو په حواله لیکلي دي چې ځینې جنگي ماهران په امریکا اعتراضونه کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یوې فراخه او د لوی سیاسي روغې جوړې د اهمې خبرې سرته د رسولو په ځای افغان طالبان باندې جنگي عملیاتو کې د کمی کولو لپاره د فشار اچولو معمولي شان خبره نیولې ده. د افغانستان په شخړه کې افغانستان او پاکستان کې د کار کولو نامتو سفارتکار لورل ای میلر خپل یو بیان کې تپوس کوي چې آیا افغانستان کې د پوخ امن راوستو په اهم عمل کې به په محدوده پیمانه د جنگي عملیاتو د راکمولو یو معمولي مقصد ګني چې ډېر سودمن ثابت شي. دا خبره افغانستان نه د امریکای د وټو په عمل د نظر لرونکو سیاسي ماهرانو په نیز د اهمیت وړ کېدې شي. وکه په صحیح مانو کې یو پخا امن روغه او لوزنامه ونشي نو بیا به څه وي؟ په جواب کې لورل ای میلر وایي چې ټوله خواري وه په اوبو لاهو شي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی کول باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن ده.
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
د امریکای کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
د جی وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو خبرونه د عوام لري په خبرونه کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو دا ستې وړاندې کوو تر پای را سره مال پات شي. د محل زو د بلې موضوع ولورې ته چې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د بشري حقونو په اړه ریپورت کې ویل شوی چې که څه هم د پاکستان دستور خپلو وګړو ته ازادي ورکړې ده خو بل خوا د بشري حقونو څخه په لویه کچه باندې سرغړونې هم هلته کیږي. راځئ چې د پاکستان له لوري کوم غبرګون دی ته راغلی دی او نور تفصیل یې د فرید شنواری په راپور کې واورو.
د امریکای خارجه وزارت په نړیواله کچه د انساني حقوقو په اړه په خپل یو کلن ریپورت کې ویلي پاکستان کې په کال 2000 کې خبريالان لیکوالان او مطبوعات د رائے د ازادۍ په اړه یو شمیر بندیزونو سره مخامخ شوي وو. په دغه ریپورت کې ویل شوی حکومت د خبريالانو مدیرانو او رسپاړو مالکانو په زورونو کې ککړ تنانو په ضد ګامونو اخشتو کې ناکام شوی دی. د پیښور خبريال او خبريالانو ژغورنې او حقوقو د پاره کارکونکو اقبال خټک وایي په دغه ریپورت کې هغو ټولو خبرو او کارونو باندې رڼا اچول شوی کوم چې دلته روان دي.
پاکستان په نړۍ په وادونو کې د چرته د رائے ازادي ورستر وځه ختميږي او د سرکاري چې مونږ د چین په نظام باندې یا د سعودي عرب په نظام باندې یا نور هغه وادونو په نظام باندې چرته کې صرف چې د ستاینه کولو اجازه شته خو غندنې کولو اجازه نشته. دویم رائے لرل چې دی هغه یو قسم ګناه ده.
اقبال خلک وایي که خلک د حکومتي کارونو ستاینه کوي نو بیا ازادي ده خو که چری غندنه کوي نو بیا د رائے ازادي نشته.
تاسو ګورئ په پاکستان د نړۍ په هوادونو کې یو سل او 15 سل وختم پوزیشن باندې ده رائے ازادي او د آزاد مطبوعاتو په نړۍ کې کم درجه بندي ده د رپورټرز وداوت بارډرز. او زه ګڼم چې دغه صورتحال نور هم چې دغه کال دغه رپورت په داسو هفتو کې مونږ امید لرو چې راب شي. دغه رپورت کې دغه کال کې د پاکستان دغه صورتحال نور هم ماته خراب کاری ولې چې مونږ هغه ګامونه وانغستل چې په پاکستان کې د رائے ازادۍ قدر وکړو.
په پاکستان کې د ورکشو تنانو په اړه په دغه رپورت کې ویلې شوی چې یو څو پورې کسان د هیواد بیلابیلو ځایونو لا درک کړی شوی دی خو بلخوا حکومتي چارواکو تر اوسه پورې د راپورټ په اړه خپل رائے نه دا ورکړي. د پیښور یو خبريال صفي الله ګل وايي به د مرغه تیری لګي مدیر حسینا د رائے د ازادۍ په اړه حالات نور هم خراب شوي دي.
په هغه شانته کتا سو وګوري هغه فاینانشل اليمنت د وړاندو هغه کتا سو وګوري دی هغه امبريلا انډر یې ډېر میډیا هاوسز کنټرول شوي دي او په دغه شان تا که سوشل میډیا هم تاسو وګورئ نو دغه لپاره سایبر کرایم یو لوم ها جوړ شوی دا. نو په دغه دا به ګورئ چې بیگنه آیا ته ډایرکټ سټیټ پالیسیز هټ کوي او آیا که ته سوشل ایشوز او د خپل جنرال رائټس خبرې کوي. نو ایلیمنٹس کو موجود دي او هغه لیبرټي خو ظاهره ده چې په یو ځای کې نشته.
په دغه راپورت کې ویلې شوی په کال 2000 کې یو نیم سلونه زیات مېرمنو خبريالانو پر ضد د حکومت پلویانو لخوا د ټولنیزو رسنیو د لارې منفي پروپاګاندا شوی او په مبینه توګه دړکې ورغړې شوې دي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د دیوا قدرمنو کتونکو،
پاکستان، افغانستان د کووېډ 19
بندیز دے پا کارو بارو نا بند دی
کرونا وائرس دا مریضان دا پارا
ماسکو نا لگولی دی خلق اخبال حفاظت کرے دے
تیو سر او سے دا ٹویٹر دلارے دا فیسبوک دلارے
د امریکا غږ ډی بی ټلویزیون خبری خبرونه دوام لري. زو د بلوچستان صوبې ولورې ته چې د برشور سیمې اوسیدونکي په سیمه کې اسانتیاو د نشټوالي پر ضد احتجاج کړی دی او لانګ مارچ کړی دی. د کوچ پلاو او د حکومت څخه غوښتنې کړي دي چې دوی ته د په سیمه کې اسانتیاوې برابرې کړي. راځي چې تفصیل یې د نعمت الله سرحدي په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د زلبشین تحصیل برشور د باغ سیم سره تعلق لرونکي ځوانانو په سیمه کې د سہولتونو د نشتوالي په ضد پیاده لاروین شروع کړی دی. په دغه لاروین کې شامل ځوانانو په خپلو لاسونو کې نیولي بینرانو باندې غوښتنې لیکلي دا وخت اوبشین ښار ته رارسېدلي دي. د لاروین مشر کوونکي اشم خان کاکړ وای ستر وسه د دوی په سیمه کې سړکان کچا دي چې لار خامه وي نو بدلته د ژوند نور اسانتیاوي چیرې موجوده وي.
زموږ د بیسیکلی دوه بنیادی مسایل یو هم روډ نه لرو د بل مرده تحصیل پاس کړی دي. دوکا مې بالا سا بار بار نو سوشل میډیا باندې پرشن باندې موږ مجبور اوسو د आवाज څوک نه اوري. نو موږ د پیدل مار د ځوانانو د خړې دي موږ برون تقریبا 40-45 کیلومتر سفر کړی دي په شو باندې ماشام په مزکی پړاو کړی دي بیا سهار روان سوي یو بیا په شو باندې زو. نو ان شاء الله زموږ امید دي چې موږ دا پړاو چې دی کوټ ته ځان رسو کوټ افریس کلاب او زیراله اوس مخته خپل احتجاج ریکارډو
پپشن شار کې شپه تیرولو په محل په دغه پیاده لارون کې شریک ځوانانو سره د یووالي په خاطر د مدني ټولنې فعال تنظیمونو غړي په زیات شمیر د دوی وکیم ته راغلو. د زلبشن مرستيال کمشنر قائم خان اشاری هم په دغه محل وویل ست دوی غوښتنې پر حق دي د دوی اواز به لوړتوبه چارواکو ته رسولو پر هڅه وکړي. خو دا دغه لارون کوونکو ته وویل ستاسو لارون ختم کړي خو په لارون کې شریک ځوانانو لارون ختمولو څخه انکار وکړي. د سیمې څخه د الیتی اسمبلی غړی اصغر خان ترین هم احتجاج کوونکو ته وویل سو دوی اواز په اسمبلی پر چوکاټ باندې پورته کی
پر دې باندې په اسمبلی کې به ځکه کلک اواز پورته کوم انشاء الله. خدای دې چې دا باغ د پاره د 20 کیلومتر روډ باندې جام صبر کی وچ کلک نور کی خامخا به ورکی.
پلارون کې شریک ځوانانو د الیتی اسمبلی غړی دغه تسلیم نن څخه هم انکار وکړي. د پښین د ملکیارو د ځوانانو سازمان مشر دولت خان ترين وویل چې دغه ځوانانو یو داسې بنیادی غوښتنو د پاره پیاده مارش شروع کړی دی چې هغه د حکومت او عوام تر کولو پابند وي خو بیا هم حکومتي چارواکي په دې خوا پام نه ور اړوي.
موږ بنیادی مسله راوتل نه موږ موټروي غواړو نه موږ میټرو بس غواړو نه دغه خان سہولت غواړو نه د پښین پاسپورتات استانبول سہولت غواړو موږ دا وخت بنیادی مسله سره مخ یو.
د برشور د باغ سیمه د پښین څخه په 15 دیش کیلومتر او پښین بیا د کوچ شهر څخه پر 20 کیلومتر واټن باندې دی چې د ایلت وستر شهر کوټ ته نږدې منطقه چې د بنیادی سلوتونو څخه محروم وي او ځوانان پیاده لانګ مارچ کوي نو په د ایلت د لیري منطقو د خلکو د ژوندۍ څه حال وي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
دی و سره اوسی د دې وی سره د ملچا مومننه کوي چې را سره مالیا زوده یو بهرنی ریپورت ولورته چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په روان کال کې د سویلی آسیا له مشرانو سره د خپل لیدنو دویمه لړۍ هم پای ته رسولې ده، په کوم کې چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین په ویشلو باندې خبرې اترې شوې. راځي چې تفصیل یې د زموږ همکار ماور جلی څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د چین د بهرنو چارو وزیر وانګ یی سخت کال د جنوب ختیځی ایشیا لمشرانو سره د هغه د واکسین د ویش د ناروغي بیا رغونی او نور وړاندیزونو په اړه د خبرو اترو دویم لړۍ خبر کړي. وانګ تیرونه په چین کې د سنگاپور، ملیشیا، انډونیشیا او فلیپین د همکارانو سره وکتل. ځینو خبری ایجنسی په بیان کې ویلي ډیر پرمختللی کوچنی او متوسطه هوادونه ګټه لري. د سویل ختیځ ایشیا شپک 15 ملیون وګړي به د هوادونو وانګ حوالې ډلې کې لس هوادونه پوښښ کړي. د بهرنو چارو وزیر د جنوري په میاشت کې د متحده ایالاتونو د صدر جو بایدن له واکمن کېدو د مخې برونی، انډونیشیا، میانمار او فلیپین مشرانو سره ملاقاتونه وکړل. چین بیا ژمنه وکړه چې سویل ختیځی آسیا هیوادونو ته د کووید 19 ویکسین او سوداګرۍ سره مرسته وکړي. د جیاکار وای چین تیار دی چې د ایشیا یو برخه کې بیا راپورته شي، چرته چې دا به په جنوب کې بیا راپورته شي او د جنوب ختیځ ایشیایي هیوادونو شخړو ته به د چین پراختیا کنټرول ورکړي. د ټوکیو په نړیوال پوهنتون کې د سیاست او نړیوالو مطالعاتو لوړپوړي شریک پروفیسر ویلي د بهرنو چارو وزیر وانګ یی هڅه کوي تر ټولو قوي سیګنل ولېږي چې چین په سیمه کې ملګری دی. دوی حقیقت کې غواړي قوي سیګنل ولېږي چې د سویل ختیځ ایشیایي هیوادونو باید بیجینګ ته درناوی ورکړي مخکې لدی چې دوی د واشنگتن سره درناوی وکړي. د تودوخې سپې لا هم دوام لري. د امریکا د بهرنو چارو وزیر انتونی بلینچپ او د پینټاګان مشر 13 میاشت په ټوکیو کې له جاپاني همکارانو سره خبرې وکړې ترڅو دغه شراکت تصویب کړي، ځکه چې چین له اغیزناک وده کوي. آستین د جنوبي کوریا د بهرنو او دفاع وزیرانو سره وکتل. د امریکا چارواکي وایي چې دوی تیر کال لس ځله د جنوبي چین بهر ته سمندري کشتۍ لیږلې دي او لږ تر لږه یو ځل یې د B-52 بم غورځوونکي جاز هم لیږلې، ځکه چې د جنجالي اوبو لوی لاره د ځانګړي چینایي کنټرول لخوا ځای په ځای شوې ده او د نړیوالې کارونې لپاره یې خلاصه کړې. کارپوهان وایي د سویل ختیځی ایشیا اقتصاد چې سخت کال سیاحت او صادراتو لنشوالی لعمل تچیو هیله لري چې چین وکړي په دې کې مرسته وکړي. واشنگتن سویل ختیځ ایشیا ته د کووید 19 امدادي مرستې وړاندې کړي، په شمول د 2020 کال په لومړی برخه کې د 13.3 میلیون ډالرو بیرونی روغتیا او بشري مرستې.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف چار زده نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو مهم بوله
ټویټر @VOA Diva فیسبوک @VOA Diva. د خبرونه په دې ځای کې زو د یو مهم ریپورت ولورته چې په سیمه کې د تجارت په اړوند د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شمالي وزیرستان غلام خان بندر لارې چې د کال 2014 سم راهسې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې و، په لومړي ځل پرې د افغانستان څخه د سوداګری ګاډي میرانشاه ته رسیدلې دي. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي ویلي دي چې د میرانشاه په درپخیل کې د سبزیان او میوې او د کوزولو خېجولو د کز پرانسته هم کړی دا. راځي چې دغه تفصیل په ګډه سره واورو چې عدنان بیټنی د سیمې سره لګیدای.
د شمالي وزیرستان رستيال کمشنر شاهد علي وای پرون د اتوار پورس د میرانشاه په درپخېلو کې د سبزیانو او میوو د کوزولو او خېژولو د مرکز پرانسته یې کړی ده. ویل شوی چې د افغانستان تجارتي ګاډي به اوس د میرانشاه منډایانو ترځي او د سوداګرۍ د ودې نورې لارې به ورسره خلاص شي. مرستيال کمشنر ویلي صوبایي او مرکزی حکومت د افغانستان سره د اړخیز تجارت او ترانزیت ټریډ مهم ګڼي او د دې لپاره ټول وسایل په کار راوړي. د افغانستان د خوست ولایت د میوه او سبزیانو د منډای مشر نورشدین وایس اف امریکا ډیو ته وویل دوی د پاکستان نه مالټي او نورې میوه افغانستان ته وړي او په دې ورسته کې چې د غلام خان لار د تګ راتګ او سوداګرۍ د لپاره پرانستل شوی هغه پرې 2500 ګاډي افغانستان لوري ته بوتللې دي. خوایدا پنه کاله موده کې لومړي ځل دی چې د غلام خان په لار د افغانستان نه پاکستان ته ګاډي واوړېدل. هغه ویل دوی ته په غلام خان پوله اوس هم د کسټم مسله ده چې د پاکستان نه غلام خان په لار ګاډي بوزي نو د 15000 روپۍ د کسټم ټیکس پرې ورکوي. بل دا چې دوی غواړي چې په پوله میشته سوداګرو ته د پاکستان اجازه ورکړي چې دوی په تذکره تګ راتګ کولای شي. هغه زیاته کړه که د افغانستان سوداګر په تذکره تر میرانشاه پورې لاړ شي هلته به خپله سودا وکړي د دوی په ګټه به تبامیږي او دې سره به دوه اړخیزه سوداګري هم شسي. هغه وویل که سوداګري وده مومي د شمالي وزیرستان او خوست سره د ګردیز او کابل پورې ټولو سیمو ته به د دې ګټه وي ځکه چې د هغه په خبر د غلام خان د لارې تلونکي ګاډي په یو ورځ کې تر کابل پورې رسیږي او په نورو لارو دغه سفر تر څلورو ورځو پورې رسی.
چې په تذګیره لار خلاص شي هم به میرمشا آباد وي هم به خوش آباد وي. تقریبا د اوس چې کېږي په د ساس کال په څلورو میاشتو کې ما تقریبا 2500 ګاډي د غلام خان په لار تکینو پس کړی ده. ما هلته چې په سرګودا کې ګاډی بډاخ کړه بېګا به چې ګاډی راووتله سبا مزدیګر به په خوست کې ولاړ وم او چې کله د خرلچۍ پل یار ګاډی روان کړم تلور ورځې کې نه رسېږي.
په میرانشاه کې د سوداګرو مشر عبدالله وایس اف امریکا ډیو ته وویل د ضرب عذب عملیاتو وروسته سوداګر تش لاس پاتې شوي دي او د غلام خان بندر د لارې پرانستل د دوی د یوازنۍ غوښتنه وه چې نه یوازې د سوداګرو بلکې د علاقې خلکو یې هم غوښتنه کوله ځکه چې د سیمې زیاتره خلک هم د دغه لارې ګټه وټه کوي. هغه وویل دوی غواړي چې په پوله د ډرایورانو سره سوداګرو ته هم د تلو راتلو اجازه ورکړی شي ځکه چې په ټلیفون او خپل د موجودګۍ په وزودا کې ډیر فرق وي. هغه زیاته کړه دوی په غلام خان بندر د ویزې د اسانتیا غوښتنه کوي چې دواړو غاړو تګ راتګ اسان شي. عبدالله په پوله او په شمالي وزیرستان کې د امنیت د ټینګښت او د بینک د نظام جوړولو غوښتنه هم وکړه. نوموړي وویل د ضرب عذب عملیات وروسته د علاقې سوداګرو هر څه د لاسه ورکړي وو او اوس دغه لاره بیرته پرانستل شوه. نه یوازې سوداګر بلکې د علاقې د خلکو دپاره د خوښۍ خبره ده چې اقتصاد به ورسره ښه شي.
د دې لګولې چې کنسلګری جوړه شي چې افغانستان ته کوم خلک د دې ورځي دا غوښتنه مشکوي چې موږ ته په شناختي باندې اجازت ملاو شي افغانستان ته موږ تلای شي. په ډېر د غاپ واجه باندې ډېر مشکلات سره تجارت کوم د مخامخ ته کوم ګاډي رازاد څول د میران ساتره د غاپ تجارت باندې ډېر ښه غیر غور دی د سره تجارت ډېر پرمختګ او کروڑونو روپۍ ځان را ستل د کاروباریانو ته اوس وین سلا میس په 2-3 کاله شوه دا تجارت د وزیرستان عوامو په دې دغه سره وداري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر لاره سید کلور را ستړلې پرته و د روان کال فبراير په وروستي کې د خلکو تګ راتګ او هر ډول سوداګرۍ د لپاره پرانستل شوې و. سوداګر وای د لاره د افغانستان سره د چمن تورخم او نور لار پرتلا زیاته نژدې په سامان وړلو راوړلو مصرف کم راځي او وخت هم پرې کم لګي چې له عمله به ورسره د غلام خان په لار د گاډو تګ راتګ هم اسه ورشي. عدنان بیٹنای وی او ای ډیوا.
د دې ویلیدونکو تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ بلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی بی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. زو د یو بل ریپورټر ولوري ته خو تاسو یادو چې تاسو کولی شئ د ډي وی ټولي ټلویزیونی خبرونه چې دی هغه په یو ټل 70B103 چینل باندې هم وګورئ، او په ځانګړي توګه په بي بي شيرينو خبرونه کې بیا تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې د قربانو نګین شاو کلسوم کاکړ سره په د خپل خوخي موضوع باندې خبري اترې هم وکړئ. دا محل زو د بل ریپورت ولوري ته چې د صحت سره د اکسرسایز او د لوبو سره تړاو لري چې د خیبر پختونخوا د لوبو پروجیکټ ډایریکټر مراد علي مومند ډي بي ته وایي چې په خیبر پختونخوا کې ځینې ستونزې شته، خو حکومت هڅه کوي چې لري پرتو سیمو کې هم جنکیو ته د لوبو اسانتیاوې برابرې کړي. راځي چې تفصیل یې وګورو او ځینې لوبغاړو سره هم په کې زموږ د ډي وي خبر یال مدثر شغه گیدلې ده. د هغوی غږ به هم پکې واورو، د هغوی خبرې به هم پکې واورو چې هغوی په سیمه کې څه ستونزې لري او کومې اسانتیاوې د محل ورته شته. د مدثر شغه غوی ویډیو ریپورت به په ګډه سره وګورو.
کارپوهان وای انساني صحت کې خوراک مهم کردار تر سره کوي او ډیرو بیمارونو د متوازن خوراک په ذریعه ژغورنه ممکن ده. د لیډی ریډینګ روختون سینیئر نیوټریشن یا د غذایت ماهره ډاکټر بشرا خلیل ډیبه توای پاکستان کې 50% ماشومان د غذایت د کمی ښکار دي، او وای عام خلک د متوازن خوراک او باقاعده ورزش لاره د هاغو بیمارونو هم ځان بچ کول شي کمی چې موروسي وي.
جنټیکلی راځي او یو ایتوي کې انوایرنمنت تاسو خپل اغینا ډیر سیزنونه بچ کیدای شي. دا یو مطلب دا ریسرچ نه ثابت شوی دا کې دا خبرې کې مطلب تاسو خپل لایف سټایل چینج کې خپل خوراک بهتر کې نو ضروری نه ده کې تاسو مور پلار کې یا مخکې مشران ته چاته مسئله وي نو تاسو کې خامخا برازه تاسو هغه ډیر حد پورې دا سیزنونه خپل لایف نه ویسته شي خپل اغینا کمول شي.
زیات کړه متوازن خوراک هغه ټول شیان شامل دي کم چې زمونږ کلیوال ژوند کې په ارزانه او وسانه تر لاسه کېدی شي، او هغه کې زیاتره سبزيانې، اګي، پي، غوخه، کبان او داسې نور شیان شامل دي. ډاکټر بشرا وای مونږ ته چې دلته روختون ته کم رنځوران راځي دا غي د رنځ د 50% نه زیات لامل د خوراک نامناسب استعمال او د ورزش کمی وي. د غشان د زړه د رنځونو یو ماهر یا کارډیالوجست ډاکټر مشتاق احمد وای د زړه پر رنځ اخته شو او 70% رنځورانو غټ لامل سروبوالی وي او د سروبوالی وجه زیات خوراک وي.
او وزن به وجه سوای زکه چې هغه سره خوراک بډیر کوي، چربی خوراک بډیر کوي، وړ خوراک بډیر خوري، او یا به هغه شوګری پرهیز بنګي کنټرول بنئ، او د دې نه علاوه هغه لایف سټایل بداسي چې هغه ریګولر باقاعده سره ایکسرسایز نه کوي نو لہذا هغه بلډ پریشر په کنټرول نه، شوګر بنئ کنټرول، چربی په کنټرول نه، نو دې خلکو کې د زړه مرزونه ډیری دي ته د زړه اٹیکونه کیږي بار بار چې زړه اٹیک وشي زړه پیل شي نو هغه خلکو جون چې کم دی نو هغه د دې وجنه متاثر شي.
زیاتې د زړه رنس کې پخته کې دوه د 15% تر 40% پورې عوامل موروسی کې دي شي، خو د سیړونو نه ثابت ده په دغه رنس د پخته کې دوه زیات وجوهات د انسان د ژوند تیرولو طریقې دي. د غشان د سرطان یا کینسر ماهران هم په دې نظر دي چې د سرطان 30% قسمونه داسې دي کومونه چې انسان د متوازن خوراک او باقاعده ورزش په ذریعه ځان شعورل شي، چې په کې د معدې سرطان ځینی قسمونه هم شامل دي. د همکار هاشم علی سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیخبر.
د جی بی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو نننۍ یو ساته خبری خپرونه هم او اوریدله، او په دې هیله چې دغه ټول راپورونه او څېړنې چې متاسفه خبرونه کې وړاندې کې تاسو د ګټ ور تمام شوي وي، دغه خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسیدي. تاسو قربانه منازه شهید او د دې خبرونه پروډوسر عدنان رشید سره د انجینرانو چې دغه خبرونه مخ په وړاندې بوتله د ټولو مننه کوم، او تاسو هم په لوی الله سپارم. سلوړه او آباد اوسئ. تاسو ته ډېرې ښې چارې غواړم.